شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو قربیم تخنیکی چارې مې رحمت ساپی مختوړي سلامونه. طالبانو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره سربیره پر دې خبرې کړې دي چې د سولې دا خبرې لغوه شوې دي. بل لور ته طالبانو د پاکستان له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. کابل دې خبرو ته د شک په سترګه کتلی. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونو ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. او د امریکا ولسمشر وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبري شبکه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې څوارلس زره ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په یو راپور کې ویلي ژوره اندېښنه یې په ځانګړې توګه په هوایي حملو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتریش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد غندلی او ویلي دي د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې 3500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9000 زیات نور ژوبل دي. سرمنشي ویلي دي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې له لوري هم د ماشومانو مرګ ژوبل په زیاتېدو ده. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 15 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والي ویان زرړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار سیمه کې پر یو شمیر امنیتي پوستو حمله وکړې چې په نتیجه کې 15 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط کړی. ښاغلي عبادي زیاته کړه چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان تیره شپه د نهر سراج په دین محمد کلي کې د طالبانو پر یوه زندان د ملي اردو د کمانډو ځواک په عملیاتو کې راخوشې شول. ښاغلي ځواک زیاته کړه
د دین محمد خان په کلي کې عملیات شوي د کمانډو ځواکونو لخوا څخه په ترڅ کې بې ګناه کسان ملکي کسان په تعداد د دیارلس تنه د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د وسله والو مخالفینو له زندان څخه راخلاص شوي دي. ځانګړی مسؤلین لګیا دي تر څو هغوی خپل کورونو ته وسپاري.
معلومه نه ده چې دا کسان د څومره وخت لپاره د طالبانو په بند کې وو او ولې نیول شوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو خبر پړه کې چنن خبره شو وای د کابل جلال آباد لوی لارې چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله بنده شوې و په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو او د ترانسپورت وزارت د ګډ کار په نتیجه کې پرانستل شو. د راپورونو له مخې دا لاره پرون د دې لوی لارې په اوږدو کې له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې وه. خو د دفاع وزارت وایي چې دا لاره اوس د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده. د راپورونو له مخې په عراق کې د 9 نورو کسانو له وژل کېدو سره په دې هیواد کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو اعتراض کوونکو ټول شمیر 240 کسانو ته ورسېد. په دې مظاهرو کې د عراقي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1400 نور کسان هم ټپیان شوي. د روغتونونو مسؤلانو چې نه غواړي نومونه افشا شي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نوي تلفات پرون په ناصریه ښار کې پیښ شوي. ناصریه د بغداد د جنوب په 320 کیلومتره کې پروت دی او د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په همدې ښار کې شوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د فساد د پای ته رسېدو لپاره د مظاهره چیانو غوښتنې پر ځای دي. ښاغلي مهدي نن جمعه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د مظاهره چیانو ټولې پر حق غوښتنې به ومنل شي. متحد ایالات او مونتینیګرو غواړي د وسلو د خرڅلاو دوه اړخیزې معامله نهایي کړي. په دې اړه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن له ایټالیا څخه مونتینیګرو ته د سفر پر مهال وکړې. هغه وویل د دې معاملې په ترڅ کې به متحد ایالات د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي سپک وسایط مونتینیګرو ته ورکړي. پومپیو مونتینیګرو ته د خپل لنډ سفر پر مهال له ولسمشر میلو جوکانوویچ او صدراعظم دوسکو مارکوویچ سره هم وکتل او خبرې یې وکړې. مونتینګرو د روسیې له مخالفت سره سره په 2018 کال کې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړ. د یو بل راپور له مخې پومپیو د دې سفر په دوام شمالي مقدونیا ته رسیدلی. د جمعې په ورځ یو جګپوړي امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي و چې پومپیو به شمالي مقدونیې او مونتینګرو ته د سفر پر مهال د روسیې د هغو هڅو په اړه بحث وکړي چې دې چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نفاق د تخم شیندل بللی دي. د چارواکي ویلي چې دا دواړه هیوادونه خپلواک دي او په خلکو پورې اړه لري چې څه غواړي وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبری شبکه جوړه کړي څو د هغه څه پر وړاندې مقابله وکړي چې ده له امریکا سره د مشهورو رسنیو نفرت وباله. ټرمپ پرون په فلوریدا کې د څرګندونو پر مهال سی این این ټلویزیون او ځینې نورو رسنۍ د مثال په توګه یادې کړې او وی ویل چې دا خبری شبکې د امریکا لپاره ویرونکې رسنۍ دي. ټرمپ زیاته کړه چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبری شبکه ولري څو رښتینې خبرونه خپره کړي.
دا ساده رډو ما شمنې خبری مجله اوري. په اسلام آباد کې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره کتلی. دا خبری خو ولسمشر ټرمپ لغوه کړی وي، نو اوس څنګه؟ د سیاسي چارو کتونکو ابراهیمی وای
دغه پروګرام ختمه شوه. دا د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ته او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلی.
په دې خبری مجله کې مو په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو له لیدنو کتنو هم خبرو. په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب له زیاتې دوته ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړي.
کله کې نست ډوډۍ مو خوړه چای مو شکه هوا نه راکړه کې ولا کېږي کله کې ولا پنځه شیدان درې دنه زخمیان.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به اوس پر هغو اضافي رای پاڼو چې چاپ کړي دي څه کوي؟ په دې اړه به هم واورئ.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د حساس موادو په اړه باندې چې د داخلو خواوو لپاره یو حساب ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په عراق کې په لسګونو کسانو ته د مظاهرو په ترڅ کې مرجوب لاوشته. د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پلازمینه اسلام آباد کې خبرې کړې دي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې وروسته له شاوخوا لس میاشتو او نهو پړاوونو د ولسمشر ټرمپ له لوري لغوه شوې وي، نو بیا څرنګه بیا دواړه خواوې سره ګوري؟ تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبری اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دو سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د تیر سپتمبر په اتمه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې د زلمی خلیلزاد او طالبانو لومړنۍ کتنه وي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکي وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل. څه چې ویلی شي هغه داری چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. آژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په سپینه ماڼۍ کې وو پښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د ژمنه ونه کړې ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوز له لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشود. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبری غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشی د افغانانو په لاس کې وي.
با تاسف طالبا همچنان به خشونت ادامه میتن.
لبد مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلا بیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر آزادی رادیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وویني نو معنا یې دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
افغان حکومت وی په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري له افغان سولې سره مرسته نشي کولای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وی د ولسمشي ټاکنو تر سره کېدل د سولې پر خبرو منفي اغیز نشي شیندلی. د افغانستان جمهوری مانی وی د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته به حکومت د سولې خبري له طالبانو سره له سره پیل کړي او په دې برخه کې به هلې ځلې وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس راپور لري.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بېرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است
د ویل بدمرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېله ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشۍ ټاکنو پیل له اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بلاخره د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شود.
دا په داسې حال کې چې طالب پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره لیدلی او په دغه لیدنه کې د پوز لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون درلود. د طالبانو امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله و چې نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې له امله د امریکایي په ګډون د 1200 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرې لغو اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبان سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي د طالبان یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. ښاغلي شاهین وویل که امریکا له طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړي طالبان به اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. شاهین وایي اوسنی یا هم راتلونکی حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. دوی په دې مذاکراتو کې به د کابل اداره د یو جهت په بڼه ګډون ولري. په دې احتمالي بین الافغاني نسته کې به د اوربند راتلونکي حکومت او یو شمېر نور مهم موارد په اړه بحث وشي.
حکومت
خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اوربند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز جاوید قمر جاوید باجوه سره کتلی او د رویټرز اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شویو خبرو وروسته څه معنا لري؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتې ختمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو کوم اهداف ته ورسېدل چې دوی غوښتل یو هغه دا و چې د القاعدې شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. بله مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بېرته خپل اعتبار ورغی طالبانو په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې دا پروژه اصل دی پاکستان و شي خلیلزاد له دې نه غوښتل هغه پروژې چې د په نظر کې وي چې دا وروسته له دې نه توافق وشي هغه پروژې به د پاکستان په محوریت په دې منطقه کې پلی کېږي. نو اوس زه فکر کوم چې دا پروژه ختمه شوې ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي.
تاسو ویل چې امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي دي، چې خپل اهداف ته رسیدلي دي، نو بیا څنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
ګوره، دا مقطعي اهداف دي. تر څو چې په امریکا کې انتخابات کېږي، ترامپ ښایي خپلو خلکو ته چې زه دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولی شم، نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده. پاکستان په مرکزیت که چېرته دغه خبرې روانې، دا به هېڅ نتیجه ورنه کړي او طالبان نه اوس خپل ادرس ورک شوی دی، دوی منطقه کې راټیټ شوی، نو دوی اوس بیا نه غواړي چې خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغوي، ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چېرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مخته لاړ شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکوي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کوو، ترامپ ته ښایي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همدغسې چانهزلي کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر جیږو د طالبانو دا راټیټوي.
ابراهیمي صاحب، ډیپلومات خپرونه روانه اونۍ یوه مقاله خپره کړه او په دې مقاله کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چېرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي، نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو، بیا لکه نړیوال بانک، لکه آسیایي بانک، دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ستراتیژیک ګټې د پاکستان دا په هېڅ قیمت له لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت ده چې دلته ایجاد شي. نو دا چې دوه اړخیزه امتیازات اخلي، په دې کې به هم دغه مذاکراتو کې به دا مسله هم شامل شي، په دوی په تور لیست کې شامل نه شي. ولې د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه د یو منبع په عایداتي منبع په کار اخلي، نو په دغه اساس دا د امریکایانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي.
له شغل ابراهیمی څخه په منن وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اضافي پاتې شویو رای پاڼو په اړه اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه میلیونونه رایي پاڼې به قرنطین شي چې د ټاکنو له ورځې پاتې دي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت العمل ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره 10 میلیونه رایي پاڼې چاپ شوې وي، چې شاوخوا 3 میلیونه وکارول شوي او پاتې نور به په کابل کې قرنطین شي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د پاتې رایو له برخلیکه باید څارونکي بنسټونه خبر شي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د 10 میلیونو رای پاڼو د چاپ څخه شاوخوا 5 میلیونه یې د کمیسیون په ولایتي دفترونو کې لا تر اوسه پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټول ولایتي دفترونو ته یې امر کړی چې دغه رای پاڼې ژر تر ژره کابل مرکزی دفتر ته انتقال کړي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت العمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه رای پاڼې چې ترې کار نه دی اخیستل شوی په مرکزی دفتر کې به ژر تر ژره قرنطین شي.
هدایت دادیم کې تمام ازي
کیمو دوی ټول ولایتي دفترونو ته امر کړی هغه رای پاڼې چې په منظم ډول ولایتونو ته لیږدول شوی پاتې بیرته مرکزی دفتر ته انتقال شي، او دلته د څارونکو یو پلاوی په حضور کې قرنطین شي.
جدی ناظرین و یک هیئت همه از یا قرنطین شوه.
خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو پاتې رای پاڼې باید وسوځول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د څارونکو بنسټونو، خلکو او رسنیو ته د رای پاڼو بایومیټریک په اړه روښانه ځوابونه ورکړي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د حساس موادو په اړه باندې چې هغه د رای پاڼې دي، د بایومیټریک دستګاه دي، همدارنګه ژورنال د پایلو فورمې او د تواس نور هغه اساس مواد چې دوی چمتو کړي وو، دغه په اړه باندې څه ده چې د داخله خواو لپاره یو حساب ورکړي، او په عین حال کې هغه څه چې سپارل شوي نه دي هغه هم تر یو محاسبه لاندې راشي، خصوصا رای پاڼې
د ټاکنو خپلواک کمیشن او بل کمشنر مولانا محمد عبدالله وی د پایلو له اعلان وروسته به د پاتې رای پاڼو پاړه پریکړه وشي. هغه وی دي پاڼو سوځیدل د کمیشن کار دی.
بعد از شمارش آرا، بعد از اعلان نتایج، بعد از اعلان نتایج نهایی
د ویډیو وروستیو پایلو اعلان وروسته یو مشخص وخت شته چې هغه فکر کوم شپږ میاشتې دی. وروسته شپږ میاشتو کمیسون پریکړه کوي چې لدی رای پاڼو سره څه وکړي، قرنطین شي کا وسوځول شي. د افغانستان ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږم په ټول هیواد کې ترسره شوې. د ټاکنو کمیسیون د وروستیو ارقامو له مخې په دې ټاکنو کې 2,600,000 رای پاڼې کارول شوې دي. د ولسمشر ټاکنو لپاره 10,000,000 رای پاڼې چاپ شوې وي چې له دې ډلې یوازې شاوخوا 3,000,000 یې وکارول شوې او 1,000,000 نور یې نه دي کارول شوې.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیولای شي. ملګری ملتونه په دې اندېښنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوبلي مخبوسیتي دودي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مرجوبله زیاته شوې ده. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوبلي سبب شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لوري د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خوابدی کړی دی. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوي او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د پروان د غوربند اوسیدونکو 14 کلن محمود یو له دغو ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی. د ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله فلج شوي دي. محمود ازادي راډیو ته وویل
کاله کې ناست هلته ناست ډوډۍ مو خوړه چای مشک هوان را کرا کی ولایت کرا کی ولایت پنځه شیدان درې دنه زخمان کې دوه نه وت قوی زخمان سي.
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او 14 کلن دی د کابل په عبدالحق څلورلار کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روان وو.
په سلورلاری کې را تاویدو او د کور خواته روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو. زه هم وم او زما ورونه هم ول. درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول.
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه په ځانګړي توګه په هوایي بمباروي کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لوري کېږي د ماشومانو د مرجوبلو د زیاتېدو له دره کړه. د راپور له مخې په هوایي بمباروي کې د ماشومانو مرجوبلي له 2015 میلادي کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوې دي. په 2018 میلادي کال 1,940 ماشومان وشل شوې دي. د ملګرو ملتو په راپور که راغلی چې د 2015 او 2018 ترمنځ په هوایي حملو کې 440 ماشومان وژل شوي دي چې په یاد موده کې د ټولو وژل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کېږي. سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرجوبلي مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لوري د ماشومانو مرجوبلي هم مخ په ډېرېدو دي.
ستاسو له پیغامونو
نگا دلمن در ولایت سے خبر ایک رو در از من زنی شیدن و ایبینو ماشین جایسی پا 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 دند و پا دقا پستلی عرقی در خود خود اولوی تو بوری در اواز لخو وکی در نجامی شیدن و اکو و کوک با ایش پا وقت ورور سیری پا وقت اکو و کوک ورور سیری در بیچارگان چه وکی کما لار وکی غلا وکی بدبخت خلقی ماشان دولی نلری نه کارسته نه روزگارسته نه بلسته دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست د خدای روی دی د قرآن روی ته وګوره. یک کس دیوال لوی بیا الله ته بل څوک نه لرو اما بچیان د لاسه ورکړه اما انسانان د لاسه ورکړل اخر نه اکو کوک څوک کور کې ه د ازادي د راډیو څه ډېرې مننه کور ودان. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سنل ولخوس و نړیواله مسله راخلو په عراق کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 40 تیر شو اکثر وژل شوي د دغه هیواد د جنوب شیا میشتو سیمو دي د سیشن بیل ورځ رئیس امنیتي ځواکونه د مظاهرچانو د خورولو لپاره له تشدد کار اخلي اعتراض کوونکي له بیکاري شکایت لري او د اداري فساد پر ضد غږ اوچت کړی دی تفصیل د منلی بشیر په راپور کې
د راپورونو له مخې په عراق کې د نهو نورو کسانو له وژل کېدو سره په دې هیواد کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو اعتراض کوونکو ټول شمیر 240 ته ورسید په دې مظاهرو کې د عراقي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1400 نور هم ټپیان شوي دي د روغتونونو مسؤلانو چې نه غواړي نمونه افشا سي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نوي تلفات پرون په نصریه ښار کې پیښ شوي دي نصریه د بغداد د جنوب په 360 کیلومتر کې پروت دی او د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په همدې ښار کې شوي د راپورونو له مخې هلته د یو پولیس په ګډون 25 کسان وژل شوي دي د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د فساد د پای تر رسولو لپاره د مظاهرچانو غشتنه پر ځای ده شاغلی مهدی نن جمعه په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې د مظاهرچانو ټولې پر حق غشتنی به ومنل سي د عراق د پلازمینه بغداد او نورو شهرونو په لارو او سړکونو کې لتیری سه شنبه راهیسه د حکومت ضد مظاهره پیل سوی چې ورسته بیا نورو شهرونو ته هم وغځېدې په بغداد کې انټرنیټ قطع دی او دولتي ادارې بند دي او په همدې حال کې نن شیعه دینی عالم مقتدا صدر د جمعې د لمانځه په خطبه کې د عمومي کاربندې غشتنه وکړه د لمانځه د خطبو په لړ کې صدر ویل چې حکومت او سیاستوال د خلکو د غشتونو پروانه لري
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
اس مش پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي او په رادیو کې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 پښنوي اوریدل شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي
سعادت لزابل لیکلی دی د شاجوی ولسوالی امنیتی وضعیت ته باید حکومت ژر تر ژره پاملرنه وکړي شفی جان زدران لیکي د خوست له نادر شاه کوټ البته ملا برادر ته مو د سودی هیله شته عزیز زابلی له زنجیر لیکي د طالبانو مشان په پاکستان کې دي او المر په دوو ګټو نه پټیږي او د وړاندې لیکلي د پاکستان د ساده پالیسي چې وای طالبان مو پاکستان ته راغوښتي دي د خندا وړ ده جعفری پرسول اسمس کلی کی په پاکستان کې د افغانستان سفیر ولی د خلیل زاده او ملا برادر پر خبرو چوپ دی نظام الله صافی لکونړ لیکي موږ د سولې د خبرو د ژوندۍ پاتې دو په تمایو عزیز الرحمن ننګرهار د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او د لیکلي دي هغه نوماندان چې له وخت مخکې ځان بریالي ګڼي او یا هم په یو بل بهانه انتخابات کډوډوي دوی په دې پوهېدلې دي چې ناکامه شوي دي سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي په سمکنیو ولسوالي کې د ماسپښین له 12:30 تر 2 بجو باران وشو او دوی په یو بل سمس کې لیکي د وینو کچرته د وینو بهیدل ختم شي سول په خپل راځي. احمد الله له میوند لیکي امریکا او طالبان دي وژنې پای ته ورسوي. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان چې اسلام آباد ته سفر کوي ولی کابل ته ناراضي او د افغانستان له چارواکو سره د سولې خبرې مخته نه وړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوسمو خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې ادامه لري. دا خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو